تکی شما سجده کنین بر ما.
سلامت باشین. تشکر زیاد آقای عزازی. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. وقت خوش.
در ازیات مننه ارزوغی اسی دوستانو د یو ساتخ پرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره 13 په ټلیفوني خبري کړې دي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وي د طالبانو پر ضد جګړې لپاره نور سرتیرو ته اړتیا لري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو ځواکونو ته اړتیا ده. او د جرمني صدر اعظم او د دې هیواد د 14 ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شوو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د ګډ ګواښ پر وړاندې د مبارزې په اړه له یو بل سره بحث وکړ. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي د دې تلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه گذاری و مبارزه با خطرات تروریسم و کشورهای حامی آن بحث و تبادل نظر کردند.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ډېر ژر به ولسمشر ټرمپ له خپل افغان سیال سره وګوري. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې جګړه یو بنبست یا په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنجشنبه په ماښام د امریکا د سنا مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکول. هغه ویلي 2000 نورو سرتیرو ته اړتیا ده چې د روزنې سلامشورې او مرستې په برخه کې له افغان ځواکونو سره کار وکړي. جان نیکلسن په ځانګړي ډول ونول چې څومره سرتیرو ته اړتیا ده. دغه امریکایي چارواکي ویلي چې د پاکستان، ایران او په ځانګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د مځکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوې ده ضایع شوې ده. د افغانستان د مځکو د اصلاحاتو د پروګرام مالي لګښت څه باندې 1.5 میلیونه ډالر دی چې د افغانستان لپاره د امریکا پراختیایي ادارې یا یو اس آی ډی لخوا ورکول کیږي. سیګار په دې ارزونه کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د یو متخصص په حواله لیکلي چې د ځمکې موضوع په افغانستان کې د ستونزو یو سرچینه ده. د دوی په وینا د افغانستان د حکومت یو شمېر اوسني او پخواني غړي پکې ښکیل دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې د افغانستان د ارزې ادارې ویلي چې د افغانستان په 150 ولایتونو کې څه باندې 1 میلیون جریب دولتي مځکه د زورواکو د ځمکو د مافیا لخوا غصب شوې ده. ولسمشر غنی په دریم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي چې 400 جریبه ځمکه بیرته له غاصبانو څخه راګرځول شوې او ژمنه یې کړې ده چې راتلونکي کال به د مځکو د غصب پر موضوع ډېر تمرکز ولري. د جرمني صدر اعظم او د دې هیواد د 14 ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شوو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. راپورونه وایي هغه رد شوي کډوال به تر ټولو ژر ویستل کیږي چې جرمي سابقه لري او یا یې د خپل هویت په اړه درواغ ویلي وي. خپلو هیوادونو ته د رد شوو کډوالو د بیرته ستنولو موضوع وروسته له هغې جدي بڼه غوره کړه چې په تېر ډسمبر میاشت کې د برلین په کرسمس مارکیټ یو تونسي پناه غوښتونکي چې رد شوی و د لارۍ په واسطه 2 کسانو وشل. د امریکا د استناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسۍ ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د استناف د محکمې درې وړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجې شوې ده، ځکه ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تاسو به په محکمه کې وینو. د نوموړي په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح دی. د استیناف د محکمې قاضیانو ویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباو امریکا ته په سفر لګول شوی بندیز عملي شي. قاضیانو ویلي کومو ایالتونو چې د ولسمشر ټرمپ له فرمان سره مخالفت خود لی مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه هم لګولی دي. حال دا چې د ټرمپ ادارې په دې اړه چې دا موضوع د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی هیڅ دلیل نه دی وړاندې کړی. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې قاضیانو ویلي د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې هیڅ شواهد او اسناد هم نه دي ښودلي چې له مخې ثابته شي چې د دې وو اسلامي هیوادونو کوم تبا په متحده ایالاتو کې کوم ډول تروریستي برید ترسره کړی دی. دا ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې امریکا ته د سومالیې، عراق، ایران، یمن، لیبیا، سودان او سوریې د اتباعو پر سفر بندیز لګول شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي فدریکا موګرینی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره وکتل. موګرینی او رکس ټیلرسن په خپل دې لومړنۍ کتنه کې د تروریزم، روسیې له ایران سره د اټومي موافقې او د اوکرین پر حالاتو خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي دغه راز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړ رتبه امنیتي سلاکار سره هم وکتل. د امریکا د نوې ادارې له لوړ د امریکا د نوې ادارې له رتبه مقاماتو سره د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست د مسؤلي د غونډو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. او د ترکی پوځ وایي د سوریې په شمال کې د روسیې په یو هوایي حمله کې په تصادفي ډول درې ترکی سرتیري وشل شوي او یولس نور زخمیان دي. کرملن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تلیفون له لارې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د دې پیښې له کبله خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې د پوځ په یوې اعلامې کې راغلي چې دغه سرتیری په یوې ودانۍ کې و چې د روسیې هوایي برید ورباندې وشو. کرملن ویلي دواړو مشرانو موافقه کړې چې په سوریه کې به د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې په پوځي لیکو کې همغږي لا ډېره کړي. روسیا په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت ډلې او نورو حکومت ضد مخالفو وسلوالو پر ضد جګړه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره شپه تلیفوني خبرې کړي. په خبرو کې د افغانستان او د سیمې پر امنیت بحث شوی دی. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان وایي د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره نورو زرګونو امریکایي او بهرنیو سرتیرو ته اړتیا لري، خو افغان چارواکي وایي چې مهمه دا ده چې د افغانستان خپل ځواکونه ښه سنبال او روزل شي.
موږ په کافي اندازه پرسونل او سرباز لرو باید د افغانستان اردو انکشاف ورکول شي.
په نورستان کې د واورې د خویدو د وروستیو پیښو له امله د اوخت مرګ ژوبلې اندازه 100 ته لوړه شوې ده. د نورستان والی پړوي
په مجموع کې د نورستان د شهیدانو تعداد 90 نه اوخته دي او د 100 نفر شاوخوا زخمیان هم دي.
دا هم اوري چې په شمال زون کې خبريالان د تحقیقي رپورټونو د جوړولو پر مهال له کوم ستونزو او حتی ګواښونو سره مخ کیږي. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې په هلمند کې د بهقي په نوم کتاب پلورنځای پرانستل شوی دی او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسئلو خبرې وکړې. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیلېدو راهیسې د امریکا او افغانستان ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو، اقتصادي او پراختیايي چارو او دغه راز د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ. شاه حسین مرتضوی ویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د افغانستان مبارزه د دوړو هیوادونو د لانیجدې والی سبب وبلله.
درې مکالمه تلفوني ډونالد ترامپ د جمهور امریکا
بو دوی په دې تلفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د تروریزم په وړاندې د افغانستان عملی او غیزمنې هڅې او بریالیتوبونه د دوړو هیوادونو دولتونه او ملتونه په عمده شریکانو بدل کړی دي. مرتضوی زیاته کړې چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال د خبرو په تایید سره وویل چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په یو داسې همکار او متحد بدل سي چې په خپل ځان بسیا اوسي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره د همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر دفتر په وی اعلامیه کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هیواد په امنیت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت رول د ستاینې وړ بللی دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې چې ولسمشر ترامپ په رسمي ډول دنده نو پیل کړې پر ټلیفون خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې ولسمشر غنی له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي و چې افغانستان ته سفر وکړي. د تیر شپې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې ډېر ژر به افغان ولسمشر سره وګوري. دواړو لورو توافق کړی چې د دواړو هیوادونو کاري ټیمونه دي د دوو ولسمشرانو د لیدو پر لارو چارو کار پیل کړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د امریکا له نوی ولسمشر ډونالد ترامپ سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او سیمه پر امنیت بحث کړی دی. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان وایي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره د زرګونو نورو امریکایي او بهرنیو هیوادونو عسکرو ته اړتیا لري. جنرال نیکلسن د پنجشنبه په ماښام دا خبره د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه په معلوماتو ورکولو کې وکړه. اوس مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري موجود دي. د افغانستان دفاع وزارت وی نورو سرتیرو ته اړتیا نه لري، بلکې مهمه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خو وسلو سنبال او په ښه ډول وروزل شي. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورت کې.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه یو بنبست یا پټه په ولاړ حالت ته رسیدلې ده. جنرال نیکلسن د پنځشنبه په ماښام ویلي چې روسیه د افغان طالبانو ملاتړ لا ډېر کړی دی. د شغلی نیکلسن په خبره د روسیې هدف دا دی چې امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ایران هم د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دی وایي کله چې موږ په افغانستان کې د روسیې او ایران کړنو ته ګورو، زه باوري یم چې دغه کړنې د امریکا او ناتو تر پوښتنې لاندې راوستلو او د هغې پیاوړي مشارکت مخه نیول دی چې موږ سیمه کې له افغانانو سره لرو. نیکلسن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وکړې چې د افغانستان په اړه معلومات ورکول. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د پاکستان، ایران او په ځنګړي ډول د روسیې رول د افغانستان چارې پیچلې کړې دي.
I do remain concerned about the influence of certain electric.
دوی زه د ځنګړو بهرنیو لوبغاړو د نفوذ لکبله په خاصه توګه د پاکستان، روسیه او ایران لخوا چې د طالبانو ملاتړ او په خپل دغې ډلې ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد د جوړېدو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي اندېښمن یم. جان نیکلسن وایي د حقانی شبکه اوس هم په پا پاکستان کې خوندي پناځایونه لري او دا چې واشنگتن باید له اسلام آباد سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. د شغلی نیکلسن په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې بنبست یا پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره اړتیا ده چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه زرګونه نور سرتیري افغانستان ته واستول سي، خو په ځانګړي ډول یې ونه ویل چې څومره شمېر. په همدې اړه د سپینې ماڼۍ د ویان شان سپایسر څخه هم پوښتنه وسوه چې آیا د امریکا اداره پلان لري چې نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. سپایسر تیر ماښام په یوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی وایي فکر کوم ولسمشر به په دې اړه د جنرالانو او د امریکا د دفاع وزیر خبرې واوري. په دې اړه خبرې نه دي سوې، خو فکر کوم چې دا د دفاع وزارت یوه موضوع ده چې تاسو باید ورته منتظر سئ. دغه رسمي د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتمنیش څخه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه واقعا په ټپه ولاړ حالت کې ده؟ راتمنیش وویل
موږ هر ورځ په افغانستان کې خپل عملیات سرته رسوو، اما که د تعجیل په مورید کې یا د ډیر عاجل د تروریستانو د منځورولو موږ تصمیم ولرو، باید د افغانستان او د افغانستان د ملي اردو تجهیزات
انکشاف ورکو تقویه کو چې دوی وکولای شي خپل انوی مسؤلیت په افغانستان کې په ډیر ښه توګه اجرا کی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هغه څه ته چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې اداري فساد وبله هم اشاره وکړه. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو له کبله اندېښنه وښوده. دغه امریکایي چارواکي ویل چې افغان ځواکونه په 2018 کال کې په زړورتیا سره وجنګېدل. جان نیکلسن تېره میاشت اعلان وکړ چې 300 امریکایي سمندري ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او مرستې په هدف هلمند ته ولېږل شي. له 2014 کال راهیسې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنګي رول ختم سو، دا د امریکا د سمندري ځواکونو لومړنۍ ډله ده چې افغانستان ته لیږل کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نورستان ولایت کې د واورې خوېدو له امله خلکو د وخت مرګ ژوبلې اندازه 100 ته لوړه شوې ده. زموږ همکار روح الله انوري د برګ مټال ولسوالۍ افسه کلي ته تللی او هلته د یاد ولایت والي حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په نورستان کې برف کوچونو څومره تلفات خلکو ته رسولي دي.
افسی کلی کې مونږ د برفکوش له امله څومره خلکو ته دلته زیان وختي او په ټول نورستان کې څومره زیان خلکو ته وختي دي؟
تاسو ته معلومه ده چې نورستان کې سکرې ډېر زیات ورخت شو، خپل په مرکز کې، په وایګل لوسوالی کې، په برګ مټال لوسوالی کې، په منډول لوسوالی کې د واورو ورخت ډېر زیات شو. د څلورم ورځ دی چې زه دلته په افسی کې یم چې د دې ځای نه زیات ارتباطات ساحو سره نه لرم. دلته یوازې په دې کلي کې 50 شهیدان او تقریبا حدودا 10 نفر زخمیان وو. په بره کلو کې هم ډېر زیات خلک متضرر شوي دي. ښکته په شتګل کلي کې هم 1 نفر شهید او 2 نفر زخمیان دي. د هغې نه 2 ورځې مخکې هم دلته 2 نفر شهیدان شو، 1 نفر زخمي وو. په منډول ولسوالۍ کې هم مونږ ته گزارش راغلی دی چې هلته 4 نفر شهیدان او 1 نفر زخمي دي. د هغې نه 2 ورځې مخکې هم 4 نفر د ورخ له امله یو موټر چپه شو چې په هغې کې 4 نفر شهیدان او 4 نفر زخمیان وو. په مجموع کې د نورستان د شهیدانو تعداد 79 دی او تقریبا حدودا 100 نفر شاوخوا زخمیان هم دي. تر اوسه پورې چې یوازې په دغه کلی کې مونږ دغه وکړه، هغه کورونه چې مکمل تخریب وو حدودا 10 کورو پورې، او هغه کورونه چې قسمي تخریب وو 3 کورونه دلته په یوازې یو کلی کې. نو د دې نه تاسې اندازه لګولی شئ چې د نورستان په مختلفو ساحو کې څومره دغه دي مشکلات رامنځته شوي دي.
سره تاسو څومره مرستې وکړلې؟
دلته د هغه چا سره چې کور مکمل تخریب شوی و، فیکور 1,00,000 افغانۍ مرسته وشو، او هغه کورونه چې قسمي تخریب و د هغوی سره فیکور 40,000 افغانۍ مرستې وشوې، او د شهیدانو د ورثو سره هم 50,000 افغانۍ مرستې وشوې، او د هغې په څنګ کې د فی شهید او هغه کسان چې زخمیانو د هغوی د علاج دپاره هم د دولت لخوا نه ولېږل شو، او د دې په څنګ کې د هغوی سره 40,000 افغانۍ نقد مرستې وشوې. خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته ورسول شوي، غیر خوراکي توکي تقسیم شو، او نن همدا منتظر یو چې خوراکي توکي هم ورته راورسیږي.
دلته ولسمشر راغلی او هغې خلکو سره څه ژمنې وکړلې او څومره غم راځي دلته خلکو سره؟
یقینا د ولسمشر راتګ سره د دې چې دا غم ډېر لوی غم و، ډېره لویه پیښه وه، خو د ولسمشر راتګ خلکو ته ډېر یو لوی حوصله ورکړه، او د نورستان ټول خلک، ټول ولسونه د ولسمشر د دغه غم رازی نه مننه کوي، او یقینا د ولسمشر راتګ د دوی دغه غم دونه هیره کړه، او د ولسمشر راتګ سره ولسمشر دلته هغه مناسب خلکو سره مرسته هم دا کړ چې فیکور چې د چا تخریب شوی یو افغانۍ ورته ورکړه، د نیمه تخریب دغه ته د کلی د پاره هم څه پیسې ورکړي چې په مجموع کې زه خپل د نورستان د ولس په استازیتوب د ولسمشر د دې اقدام نه د دې نیک اقدام نه مننه کوم.
ډیر بن خو ځینې خلک بیا د ولسمشر دغه سفر یا ستاسو دغه هلې ځلې نمایشي بولي، په دې اړه ستاسو نظر دی؟
زه نه پوهیږم چې هغه خلک چې وایي چې ولسمشر نمایشي سفر کړی، یعنی د هغوی تم او توقع که دا وی چې ولسمشر د خلک بیرته راژوندی کی خدا د ولسمشر په صلاحیتونو کې په هغه د هغه په استعداد کې بنوي، او دا چې خلکو ته راغی او غمرازی وکړه او د خلکو سره مرسته وکړه، نو دا هغه کار دی چې ولسمشر چې خپل ملت باندې دردیږي هغه کوي، او ولسمشر وکړه دا یو ډیر بنیادی سفر و، د نورستان د خلکو په درد کې په وخت سفر و، په موقع سفر و، او د نورستان د خلکو د درد د کمولو لپاره یو ډیر مناسب اقدام و. زه د نورستان د خلکو په نمایندګۍ ورنه مننه کوم، او دا خلک چې وایي چې نمایشي سفر و، نو دا د هغوی هغه د منفی گرایی یو بیلګه بولم چې د بعضی خلکو په ذهنیت باندې او په روح باندې او په د هغوی په عقل باندې منفی گرایی غالب وي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې ولایت په برګمټال ولسوالۍ افسی کلی کې د برفکوش له امله د اوختو تلفاتو د ورسی وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبرې هلته معلومات ورکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په شمال ژوند کې او په خاص توګه بلخ ولایت یو شمېر خبريالانو د رسنیو له حقونو څخه د مدافعي بنسټونو مسؤلانو ادعا کړې چې د تحقیقي راپورونو د تولید پر وړاندې محدودیتونه ورسره بل زیاتې کې. دا خبريالان وایي چې د امنیت زیاتوالي او په شمالي ولایتونو کې زورمندانو پراخ حضور سبب شوی چې دوی ونشي کولای تحقیقي راپورونه چمتو کړي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی په اړه له مزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان په شمال زون کې افغان خبريالانو او د رسنیو له حقونو څخه مدافع بنسټونه په دې زون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د تحقیقي راپورونو د تولید په وړاندې د موجوده محدودیتونو په اړه اندېښنه ښایي. په مزار شریف کې د میډیوټیک لخوا د څیړنیز راپورونو د یوه درې ورځني ورکشاپ په ترڅ کې یو شمېر افغان خبريالانو ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي ولایتونو کې د زورواکو د شتون او همدارنګ اطلاعاتو ته په موقع د نه لاسرسي له امله د تحقیقي راپورونو د تولید په برخه کې زمينه تر بل هر وخت زیاته محدوده شوې ده. په شمال ځون کې د آی ډبلیو پی آر یا د جګړې او سولې د راپور ورکونې انسټیټیوټ خبريال قیوم باباکوي چې د دولتي چارواکو لخوا د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو موجودیت سبب شوی چې پر څېړنیزو راپورونو خبريالان ډېر لږ کار وکړي.
په دې وطن کې همدا جنجالونه سته که څوک د څېړنیز راپورونه ولیکي ډېر غټو غټو جنجالو ته دا پاتې کیږي. دلته دا زمینه نسته چې خبريالان څخه څوک دفاع وکړي. د هغه نهادونه چې د خبرنګارانو د دفاع لپاره جوړ شوي دي هغوی خپل د وان دو فند په قصه کې ده. دولت هم مفسدین په دې دولت کې بيخي ډیر دي او که فساد په څېړنیز راپورو کې برملا کیږي هغوی بیا د خبريال سره دښمني دغه کې شروع کوي او خبريال نسي کولای شي خپل امنیت ونیسي. دغه لپاره هم دغه رقم راپورونه نه خبري.
په بلخ ولایت کې یو شمېر خبريالان په دې باور دي چې د رسنیو د قانون تطبیق، د خبريالانو امنیت او مسؤلیت د دولت بې پامي، د زورمندانو حضور او پر رسنیو کې اقتصادي ضعفونه سبب شوي تر څو خبريالان د څېړنیز راپورونو تولید ته لیوالتیا ونه ښایي. په بلخ کې د تحقیقي راپورونو آزاد خبريال فرید فیصل یې پاړه وایي.
همدارنګه کوم تاسو وګورئ رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت لري اقتصادي ملاتر نه لري، رسنۍ د اقتصادي ملاتر د اړخ څخه ډېرې ضعیفې دي. نشي کولای چې یو څېړنیز ګزارش په لاره واچي یو د یو موضوع په اړه تحقیقات څېړنې وکړي.
د بلخ رسنیز کوریا د میډیوټیک دفتر په دې باور دی چې د رسنیو د ازادۍ وضعیت ته د دولت بې پامي بل لامل دی چې د تحقیقي راپورونو پر تولید محدودیتونه زیات شي. د یاد بنسټ د همغږۍ د څانګې مسؤول خالق عزیزي له حکومت څخه غواړي تر څو د مسق او پر موقع معلوماتو زمينه خبريالانو ته مساعده کړي او د خبريالانو مسؤلیت د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې وشمېري. هغه وویل
دولت نهادهای زیره به خاطر مسئولیت
دولت او زیره بنسټونه د خبریالانو وضعیت ته باید پام ولري او هغه خبریالان چې تحقیق راپورونه باندې کار کوي او سیرنیز راپورونه خپروي مسئولیت د حکومت د لوري تضمین شي
برخوردار بشه.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات څنګ مشر حتی محمد صحو وایي چې د دولت له لوري خبریالانو په وړاندې هیڅ ډول ستونزې نه دي موجودې تر څو دوی ونشي کولای تحقیقي راپورونه جوړ کړي. دای وای برعکس پر رسنیو کې د مالی وضعیت د ضعف له امله د سیړنو راپورونو تولید ته هم د خبریالانو او هم د رسنیو پام کم شوی دی. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه په هلمند ولایت کې د بهک په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند اطلاعات او کلتور ایسوی غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی په فعالیت پیل کوي. د هلمند ځوانان د حکومت د کار ستاینه کوي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو همکار محمد الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکی کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بېلابېلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وای غواړي لدی لري د ځوانانو ډلې لیک لوسته وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ مهم صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانه سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نسته. هغه را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جو د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بهکی کتابخانه لیږو. هغه ورځي او سره مسله شریکي د نیکه مرغه مشته سیاسي فرهنګي ادبي اجتماعي شاوخوا 2000 جو د کتابونه خلاص ورکوي چې دا دینان هلمندوالو ته رسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعات فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو د من قومي مشران د من متنفذین مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د موږ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دیخوا وګرځېږي. یعنی د موږ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغې موخې ته د رسېدو دپاره نن دغه اقدام شوی ده او انشاءالله داسې به مخ وړاندې
شي. که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانۍ ځمکه او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یو شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سیر احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځی به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مثلا د پونتون محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهم مرحله چې موږ به عام خلک تشویق کوشته کتابخانه ته راسه کتابو د اخبار سره مینه پیدا
په افغانستان کې په مجموع کې علمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدید پاملرنه نه ده شوې دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی
د جنګونو او ناامنیو په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ کارنامو مینې او محبت کیسې راوړي خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصره ښار کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
لسنی می بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکرونیس پروګرام خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو او د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې کړې دي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په خپلو کې خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندانوي په دې هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیرو ته اړتیا ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د مځکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. د جرمني صدر اعظم او د دې هیواد د شپاړسو ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز مخنیوی تایید کړ. او د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګیرینی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره وکتل. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای. په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین اړیکې کړکېچنې دي او کیف د اوکراین په ختیځ کې مسکو پلو بلتون غوښتونکو سره جنګیږي، سینماوی د داسې یو فلم د خودلو لپاره تیاری نیسي چې د ستالین په دوران کې په شوروي اتحاد کې د قحطۍ د داستان نندارې ته وړاندې کوي. د تیرې پیړۍ هغه قحطۍ چې د اوکراین په ختیځ کې میلیونونه کسان د مرګ تر کومې ورتېر کړل، خو اوکراینی تاریخ پوهان وایي چې ستالین قصدن د هولودومور په نامه د قحطۍ رامنځته کړه چې اوکراینیان ځان ته تابع کړي. هالیوډ اوس تیاری نیسي چې د هولودومور فلم نندارې ته وړاندې کړي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په مټ نور تفصیل وړاندې کوي.
لکه ګڼ نور عشقي فلمونه د تاریخ حاصل په نامه دغه فلم هم د دوه مینانو د بیلتون داستان وړاندې کوي چې د اوکراین په زرغونو باغونو او کروندو کې چې ستونزو سره مخامخ دي اوسیږي. دغه کیسه سره لدې چې په اوکراین کې د هولودومور د قحطۍ په مهال پېښه شوې، خو د انقلاب په پیل کې د ډاکټر ژیواګو داستان ته ورته ښکاري. د تاریخ حاصل فلم کې برتنوي هنرمندانو مکس آیرنز او سمانتا بارکس لومړی رول لوبولی دی او داسې یو موضوع پکې مطرح شوی چې اکثر اوکراینیان یې د استالین د دوران په مصنوعي قحطۍ کې د اوکراینیانو لاسي عام قتل ګڼي. د فلم اتش پیته کلن اوکراینی الاصله کانادایی ډایرکټر جورج مندی لوک وایي چې د فلم کیسه یې د ژیواګو داستان څخه توپیر لري او هغه دا چې د مینې د کیسې قهرمانان پکې لومړی ځای لري او تر شا یې قحطۍ او بېوزلي ښکاري.
The movie takes on a different dimension now because even though in the film
فلم اوس یو بل تګلاره ځکه غوره کوي چې سره له دې چې موږ پکې د ستالین په حق خبرې کوو او دای ښیو چې دا مصنوعي قحطۍ څنګه پلان کړی و، خو هغه څه چې د کریمیا الحق او د اوکراین ختیځ ته په کتنې سره په واقعیت کې لودونکو ته ښودل کیږي همغه زوړ داستان دی چې بیا ځان تکراروي او کچیرې نړۍ احتیاط ونه کړي تاسو پوهیږئ چې نور تیری او خطرونه به هم رامنځته شي.
And more jeopardy potentially.
د تاریخ حاصل د فلم کیسه په 1990 کال کې په اوکراین کې پیښه شوه، هغه مهال چې د قحطۍ د مړو شمیر اوج ته رسیدلی وو.
یوکرین must be taught to bow to our will. Without its vast harvests of grain, Russia cannot exist.
ریچارد باخینسکی هوفر چې د فلم د داستان په لیکلو کې برخه اخیسته وایي چې د دغه فلم موضوع یې په 1999 کال کې اوکراین ته د خپل لومړی سفر په ترڅ کې ترلاسه کړه. تر سفر یو کال مخکې یې د یو اوکراینی کډوال لور سره واده کړی و او دغه واده ورته لاره اواره کړه چې د خپل قومي میراث په هکله معلومات ترلاسه کړي. نه پنځوس کلن هوفر چې پیل کې یې غوښتل یو مصور او عکاس شي خو پای کې یې ساختمانی ناشنا کارونو ته مخه کړه او د میندې لوک په ځینو فلمونو کې هم رول ادا کړی. هوفر په اوکراین کې د نارنجي انقلاب په مهال کیف ته ولاړ او پیښې له نږدې ولیدې او د پخوانۍ قحطۍ د کیسې د ژوندي کولو لپاره یې د تریخ حاصل د فلم د داستان لیکل پیل کړل. سره له دې چې تریخ حاصل فلم تر اوسه بازار ته نه دی راوتلی او تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې به په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي خو خلکو له اوسه ورباندې تبصیرې پیل کړي دي او دا ځکه چې دغه فلم د هغو 3 میلیونو خلکو داستان ژوندی کوي چې د ستالین د مصنوعي قحطۍ له امله یې ژوند بایللی دی. چارواکي وایي د دغې قحطۍ په هکله تر اوسه کوم بشپړ فلم نه و جوړ شوی. اوس یې په انګلیسي ژبه دغه فلم داستان د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله نوري سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو تاسو به د چاپیریال نوم ډیر اوریدلې وی چاپیریال به پیژنې چې موږ چیرته اوسېګو د هغې ځای خاوره هوا اوبه او نور ټول شیان چې زموږ ژوند پورې تړاو لري چاپیریال ورته وایي. په ننني ګردی میز کې په دې خبرې کوو چې پاک چاپیریال څومره ګټي او ککړ چاپیریال څومره زیانونه لري. آیا موږ تر اوسه د خپل چاپیریال په پاکوالي کې ډیره ونډه اخستی او که په ککړتیا کې؟ د چاپیریال پاکوالی یوازې دولت مسؤلیت دی او که ولس هم پکې مسؤول دی.
سلام د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، زه عباد الله نانسی د دې اونۍ د ځوان فکر په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې يم. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر ځوانان د ښه ژوند په لټه کې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو ته لاړل چې اوس د اخراج له خطر سره مخ دي. د راپورونو پر اساس په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 200 افغان کډوال په اجباري ډول له آلمان او بلغارستان څخه ترکیه او افغانستان ته استول شوي دي. جرمنی هیواد تر اوسه په 2 مرحلو کې نږدې 100 تنه افغان کډوال افغانستان ته رالیږلي دي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. پر همدې موضوع د بس پاداف موږ سره میلمانه دي بشیر احمد عارف، مدني فعال او ژورنالیست، خوشحال ماشال ځوان فعال او حقوق پوه، محمد عارف هلالي د ځوانانو د موینیت استازی او اجمل جلالزه ژورنالیست او مدني فعال. د یادونه ده چې بشیر احمد عارف او اجمل جلالزه هغه دوه ځوانان دي چې په وروستیو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته حاضر شوئ. لومړی پوښتنه به تاسو نه مطرح کوم جناب عارف صاحب. عارف صاحب، یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې له هیواده بهر تللی وو، خو په وروستیو میاشتو کې بیرته هیواد ته راستون شوی دی. عرب صاحب، که په خاصه توګه وایي چې تاسې له دغه تګه پښیمانه استئ یا کنه؟
که په لنډو ټکو درته ووایم چې دغه ژوند خو دلته هم تیریږي او په خارج کې هم تیریږي، خو هغه ژوند چې هلته تیریږي نو دلته نشته هغه ژوند، او کوم ژوند چې دلته تیریږي هغه هلته نشته. زه خپله شخصا پښیمانه ډېر زیات وم او ډېر زیات یم، ځکه چې هلته ډېرې سختیو سره موږ مخ شو، ډېرې سختیو مو لیدلې. ډېرې سختۍ چې موږ هېڅ ژوند کې تصور نه کوو چې موږ ډېرې سختۍ وګورو، نو موږ چې هغه سختۍ ولیدې موږ اوس دلته چې راغلو بېرته پښیمانه یم، خو ډېر زیات کچه باندې، ځکه چې دا پښیمانۍ د موږ هدف وګرځېد، موږ مجبور کړو دغه ته چې موږ بېرته خپل وطن ته راغلو، موږ پښیمانه شو. ځکه ژوند زموږ ډېر سختیلو سختو، نو نه مختلف چېرته ژوند وکړو هغه ژوند کې.
مننه عارف صاحب. هلاري صاحب، عارف صاحب یادونه کړه چې له خپل تک څخه ډېر پښیمانه دی او په همدې موخه بېرته خپل هیواد ته راستون شوی دی. داسې ګڼ شمېر ځوانان لاړل په ډېرو خطرونو سره، ان تر دې چې ډېریو خپل کورونه خرڅ کړه، خپل مال خلص کړه، دوی له هیواده بهر شول، خو بیا هم پښیمانه نه دي. زموږ ځوانانو ته څه پکار ده په افغانستان کې؟
بیا هم د سلام په وړاندې کولو سره، دا طبیعي دی چې په افغانستان کې ځوانان د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر دې برابر باندې چې موږ خپل هیواد ته ارزښت قایل سو، نه باید چې خپل هیواد ته ترک ووایو او لاړ سو بهر هیواد وته. ولې که هر څومره موږ هلته خپل ځان لپاره هغه د عزت کور بولو، خو بیا هم د خپل هیواد په څیر هیڅوک، هیڅ اقوام او هیڅ قبیله به موږ ته هغه احترام قایل نه سي لکه خپل هیواد کې یو. دلته راځو دې ته چې بعض ځوانانو خپل کورونه خرڅ کړي او د دې هیواد څخه تللي دي. موږ د دې څه علاج نه لرو چې برته به خپل هیواد ته رانسو، خو زما په ان سره چې ځوان باید یو عزم او اراده او ځوان اراده ولري، نه باید چې موږ خپل د کور په خرڅولو سره د اروپا ډنګ مانوي ته موږ هلته ځو خپل عزت وینو. کچیرې موږ په ځان باندې باور ولرو او د قوي مورال خوندان وسو، په دې لږ پانګونه چې موږ خپل کورونه خرڅ کړي دلته په هیواد کې پانګونه وکړو، دا به ذات ژوند دې ځوان لپاره.
پښتنه تاسو ته مطرح ده جناب مشال صاحب، خانه دا چې ډیری ځوانان چې په ډیرو غذاف او مصارف باندې بهرنیو هیوادونو ته ځي، دغه سرمایه دغه پیسې کولی شي دلته په افغانستان کې ولګي یو کنه؟
زبنګ ځوانانو ته واقعیت باید داسې یو احساس را پیدا شي چې دا هیواد مونږ ته اړتیا لري، مونږ د دې هیواد هغه اصلي زیرمه یو، باید مونږ د دې هیواد زیرمه ځانو ګڼو. که مونږ دلته پاتې شو او دغه څه سرمایه گذاري چې مونږ کوو او بهر ته ځو، اوالته بیا ډیر شاقه کارونه، ډیر داسې کارونه چې دلته مونږ شان سره مناسب نه یي هلته ترسره کوو، او دلته پې شرمېږو هغه کارونه بیا هلته مونږ بهر کې اروپا کې کوو، دا مونږ لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. دا ځوانان باید بهر ته لاړ نه شي، افغانستان کې باید تم شي، د خپل نظام ملاتړ وکړي. که هر څه کار خیر دی، که نن څه وضعیت خراب دی، کېدای شي سبا بله ورځ کال پس راتلونکی د افغانستان خیرازۍ ته لاړ شي، افغانستان به راتلونکی بخي. که دغه ځوانان همدلته تم شي، دلته کار وکړي، همدلته خپل دا سرمایه ګذاري وکړي، دا به ډېر ښه نظر دی ته چې بهر ته ځي، اروپا ته ځي.
ځلزې سه پښتنه تاسو ته مطرح ده، ګڼ شمېر ځوانان لاړل اروپایي هیوادونو کې، اوس مهال له بد وضعیت سره مخ دي. عارف صاحب مخکې یادونه کړه چې دوی پښیمانه دي. تاسو هم هڅه کړې وه چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شئ او هلته د ښه ژوند په لټه کې هلته پاتې شئ، خو بېرته راوګرځېدی او افغانستان ته راغلئ. علت څه و؟ ولې راوګرځېدی او اوس مهال چې په افغانستان کې ژوند کوئ، څه ذهنیت لرئ د نورو ځوانانو په تړاو، د خپل ژوند په تړاو باندې؟
مننه. دا تګ ماته دوه تجربې شو، هم ترخه هم خوږه. د سو چې موږ چکر لاړو، یو خدا مصرف شو چې د لارې مصرف دی، او یو آشنه سره باغونه چې موږ ته ښکاره کړو قاچاقبرانو، په هغه حساب خپل دنده مو لاسه ورکړه چې لاړو، کم عاید چې روزه میاشتنۍ موږ ته راکړه هغه لاسه لاړو، او اضافه مصرف هم وشو. تقریبا $10,000 هم په نظر کې نیولی وو چې مصرفېږي، خو چې ورسېږو خپل هدف ته، چې متاسفانه ونه شو او نیم لارې نه بېرته راوګرځېدو. د ترکیه په سرحد کې چې زه خپل تجربه ښیم، چې هغه ځینه زبر ته راوګرځېدم، خپله دوا طلب، یعنی خپل میزان تسلیم کو پولیس ته او راوګرځېدم دی خواته. نو هغه وخت کې ماته ترخه تجربه صرف دا و چې پیسې مصرف شو، او ډېر خوشاله وم چې برته خپل هیواد ته زموږ هغه وضعیت چې مالته ولیدو، او دا فکر مې کول چې اوس چې دا دومره سختي ده، نیمه لاره نو پوره لاره به څومره سختي چې موږ له نیمه لاره کې وو. او هغه دوستان چې موږ سره وو، اکثر هغه وضعیت چې هغو سره ما ولیده، چې اکثر سره پیسې نه وې او ډېر خراب وضعیت کې وو، نو زه ډېر خوشاله وم چې برته هیواد ته راځم. کله چې برته هوا ترالمه نو بیکارم پاته شوم ډیر زې می سی وی او دغه ولګل کر چې تجربه مل لرم سلور 15 کال خپل دغه بخش کی خو ما ته برته خپل دند پیدا نشو نو ډیر دغه شوراته ګر چې خوشاله مچ خپل هوا ترالمه او ډیر ته ارش خوک شو مخ نه ډیر ته خوک خپل هوا بل چې هغه وځه چې ما بل چی رول دل دلته خپل هوا د مخ نه ډیر خوک شو او ډیر خوشاله شوم چې برته رالم خو د افغانستان وضعیت هم چې برته ولدل چې ما ته دند نه پیدا کیږي خپل بخش کی او بیکاری ورځ تر بل زیاتیږي سیاسي حالت هم خرابېږي اقتصادي حالت هم خرابېږي خو اوس برته سی یو انګیزه راته پیدا شوې ده چې که امکان وي قانوني ډول ول غیر قانوني خو موږ ولیدل کوم حساب چې اوس ډېر سخته ده او 90% امکان نه لري.
آیا دا هیواد تاسو ته اړتیا نه لري؟
هیواد اړتیا لري خو کم حالت چې اوس په افغانستان کې موږ وینو د سیاسي وضعیت چې ده نو دې کې ځوانان ته هیڅ ونډه نشته. اکثر ځوانان چې دا زما خبره به شاید وکړي چې یعنی ونډه نه ورکول یا باید واسطه ولري یا ښه پیسې مصرف کړي چې یو دنده عادي دنده ترلاسه کړي ته باید واسطه ولري. نو دا ځوانان ټول هغه ځوانان چې اکثره یا دکتوراوي لري ماستري لري او لیسانس په کچه دي دا ټول بیکاره دي. نو دې ته همدغه زمینه دی چې دلته هیڅ کار نشته نو د اقل د اروپا ته چې ځو کال ته ورسېږو خپل هدف ته نو یو نفر کولی شي خپل فامیل سپورټ کړي.
لغته خدای چې مونږ دلته د ځوانانو د موینیت استاد هم لرو. هلالي صاحب اوس جلزی صاحب یادونه وکړه چې به ورته انګیزه پیدا شوي چې هیواد پرېږدي د دغو ځوانانو د پاتې کېدو لپاره د ځوانانو موینیت څه تدابیر لري؟
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ځوانانو مینیت د اطلاعات فرهنګ اطلاعات کلتور وزارت د څلورو مینیتو څخه یو مینیت دی چې مستقل هم نه دی خو په نه مستقلتوب کې چې بودیجه هم نه ده مستقل. الحمدلله د ځوانانو مینیت تاسو ته معلوم ده چې یو ځوان مین دی مخکې دا نه چې زه په دې مینیت کار کوم خو د مینیت په نامه د ځوانانو نوم مې اورېدلی خو فعالیتونه نه وه خو موږ هغه شی چې په توان کې دی قدرتان تر توان او حد زیات موږ هڅه کوو همیشه په دې هڅه کې چې ځوانان ته څنګه وکولای شي. موږ شش کال دوی میاشتې مخکې موږ د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو په هر ولایت کې یو ریاست لري چې د ریاست تر چټه لاندې یو امریت هلته شته. د امریتونو ټول امرین موږ وغوښتل په کابل کې په جمعې کې او اطلاعاتو فرهنګ تالار کې درې ورځې موږ سمینار ورکوي چې د دې سمینار نوم و چې د افغانستان څخه د ځوانانو تخته او لامل او پایلیت څه ده. نو موږ هڅه کوو په دې برخه کې چې ځوانان ته عامه پوهاوی ورسوي چې آیا به هر هیوادونه موږ ته څه ګټه رسوي. مخکې جناب ښاغلی جلالزی صاحب وویل چې ما $1,000 مصرف مخکې ما مول که چیرې موږ په دې اعتماد او باور وسو چې خپل هیواد مکور د علاج نه لرو په $1,000 تقریبا شپږ لکه افغانۍ کېږي. په دې باندې یو ډېره غټه پانګونه کېږي خو موږ د دې ناخوالو لکه بل څه ځان استول لپاره شپږ لکه افغانۍ لږ و خوځو بیا موږ ته هیله پیدا کیږي. دا یو کلتور ګرځېدلی دا هغه سره او شنه او زرغونه باغونه چې دوی تر شول سوی دا بیا هم دا لکه چې دوی تکراروي خو ځوان نه باید او د ځوانانو مینیت هغه شی چې موږ په 15 کلنه ستراتیژي او پالیسی لرو چې په دې کې شل وزیران ګډون لري د دې پکتو کې چې په ډیر لږ وخت کې به خیر سره دا وطندار وطنوال ته دا وړاندې سي چې ځوانان وکولای په دې پالیسی کې موږ څلور بخښو باندې کار کوو چې مشارکت سیاسي ګډون دی اشتغال ځای کارمندنه رضاکارانه کار دی او تعلیم او تربیه ده. موږ کابو شرکل څوار لزر ځوانان پانتونو ته خصوصي پانتونو ته تخفیف ماری پکړي. موږ په زرګونو ځوانان هیرپی کورسو ته ماری پکړي. موږ د ډریوري او د اموزشي کورسو ته نیولې ځوانان ته سیاسي مشارکت ورکړي چې ځوان مخکې همیشه د ځوانانو هیله دا او چې ځوانان په دولت کې مسایشي شراکت نه لري. موږ یو سمپل یا روزنیس پارلمان جوړ کړي هدا حکومت اموزشي حکومت څو ورځې مخکې دغه دا هغه هیله دي چې موږ په تدریجي مرایلو کې ورسو خو ځوان زما په ان ځوان نه باید چې نا امید وسی ولې دا هیواد مکور موږ بیا هم وایو همیشه مو ویل چې موږ خپل هڅې تر کلیو باندوم غړندۍ کوچ وکول خپل ځوانان تنګیزه ورکو چې په بل هیواد کې عزت نسته او د هر ځوان د هر فرد د هر ځوان تک بهرنی هیواد ته موږ یو ډیره غټه خلا او یو ستره زایب.
حرف سپ کپلان ډوټو کې کراوته وای تاسو چې کلر لاړی لا افغانستان او دا پریکړه مو کړه چې افغانستان خوشی کې لاغي مخکې څه کار کوو په افغانستان کې په څه بوخت وي او د دې لپاره چې تاسو اروپا ته لاړ شئ اروپایي هیوادونو ته لاړ شئ څه سم للاسه ورکړه چې څوم پیسې راټول کړي پیسې برابر کړي او په سختو شرایطو کې هغه هیواد ته لاړ.
ځخپل په افغانستان کې مخکې لته نه چې موږ ازړه کوو چې یاره موږ لاړ شو په زمو خوبونه او چې موږ ډیر راته خپل ژوند ته به تغیر ورکړو، په افغانستان کې خپل فامیل ته به تغیر ورکړو. زه دلته خپل خبرنګارم، یو ژورنالیست وم، یو اشان سره خبرنګارم. ما فکر کاوه چې زما په دغه معاش باندې زموږ د فامیل په دغه معاش باندې زموږ یوه لاسته راوړل زموږ ګزاره نه کیږي، او موږ به لاړ شو خارج ته. او تصور هم او فکر هم ډېر غټ و چې موږ به هلته په آرامه ژوند وي، او موږ به کاروبار ډېر زیات شي، موږ خپل فامیل ته ترقي ورکړو، ترقي په لور به بوزو. خو هغه ونه شو. موږ کوم فکر چې کوه هغه هدف ته ونه رسېدلو. هلته چې کله موږ ورسېدو نو هغه ژوند خو ما مخکې ویل چې هغه مستقل ژوند چې په موږ هلته تېر شوی، موږ په ټول ژوند کې په کوچنیتوب کې هم نه و لیدلی. د افغانستان دغه جګړونه څومره جګړونه جګړنی حالات د په دغه کې هم دا سختي، لکه چې موږ په خارج کې موږ لیدو. او موږ چې بیرته راستانه شو، یا تلاړو بیرته د غزه افغانستان ته راستانه شو، موږ ته فشار زخپل مجبور وسو، ماته فشار زخپل ځان تسلیم کما، ته فشار زما د فکر زما ته تسلیم کوم. سختي ډیره ما ول چې بیرته خپل وطن ته راشم، کوم لار ځان ور خپل وطن ته وغاره ما ژوند بیرته شروع کما. ډیر شان موږ له لاس ورکړو چې اقتصاد او ضعیف هم سو، هغه پیسې هغه څو سرمایه چې موږ درلودله، او پلار ورونو موږ ته جمع کړی او پیدا کړی، یا مخ خپل پیدا کړی موږ سره په کې، هغه موږ له لاس ورکړه. هغه مصرف شو، په لاره په تګ او پر تګ باندې شو. تاسو فکر کوئ چې ما ځان سره یو څه چې وړي ول دې ځنه چې خپل ځان سره، هغه هم رانه په لار کې نه درکه شو. د خلکو خوان واخشت شول، یو جوړ کالی چې ما ځان سره بیرته وړي، چې یو پتون یو یخانو چې ما ځان سره وړي، نور هیڅ ما ځان سره لا خوانه نه وړو. ځکه چې ژوند ثقیل، موږ پرې نه کړو ستلو دې ته پاتې نه شو چې موږ هلته خپل ژوند جوړ کړو. سختي وه، ځانو خپل تسلیم کړو دولت ته چې یار موږ بیرته دغه زاین چې ملیونونه ډالر هم راکړي، موږ خپل وطن ته بوزي. دغه زموږ نه دي پکار، خو زموږ هغه آرام ژوند پکار ده چې موږ دلته ګورو، په یو آرام فضا کې موږ ژوند وکړو. نو موږ ډېر څه له لاسه ورکړو. هغه د عقل موږ سره انډیوالانو، موږ خپل مرګري را سره و چې هغوی کورونه ګرو کړي وو، کورونه ځمکې خرڅ کړې وې، موټرې خرڅ کړې وې، هغوی تللي وو خارج ته. خو هغه بیرته چې راغله خالي لاس راغله. هغه ضربه چې دوی ولیده، د خپل وظیفې ضربه خو یو چې ما ته ولیده چې خپل وظیفه پرېښودله، پاتې شو. دا ضربه مې یو ولیده، اقتصادي بحران سره مخ شو. دا بله دلته چې کور باندې فامیل باندې سختیانې تېرې شوې، هغه چې دوی څو هغه ما ویوړه سختیانې چې به دوی تېر شوې، دا درېیمه ضربه وه. او بس تاسو مشکلات ډېر زیات و، نو موږ مجبور وو چې بېرته خپل وطن ته راشو. موږ خپله دا پرېکړه وکړه، ځان سره دا فکر و چې یاره موږ باید خپل وطن ته لاړ شو او رمضان شروع کړو، او په دې کې هم خیر و.
په بهرنیو هېوادونو کې څومره وخت پاتې شو یالته، او هغه وخت چې هلته وایي له څه وضعیت سره مخ وي؟
زه په درې میاشتې او څو شپې وچ په بهرني هېواد کې پاتې شوم، په اروپا کې. او هغه سون چې ما وکتل هلته، داسې یو ژوند ده چې درته وایم چې دلته په حیوان باندې تیریږي، هم د حیوان ژوند هم د انسان له ژوند نه بهتر وي. یخ بهراني حالتونه، خوراک کمبوتي چې خوراک غذایي مواد نه پیدا کیږي هلته انسان ته، د پولیسو له خوا نه ګواښ، د خلکو له خوا د قچغبل له خوا نه پلار کې خرڅېدل، وهل، دبول. داسې ځوانانو چې هغه پلار کې خرڅ کړل چې فامیل ته زنګ وي، پیسې ته وغواړي پیسې چې هغوی بلکې یو روپۍ نه سره درلودله. هلته داسې یو ژوند موږ تېرېده چې که زه ورته وایم چې پخپله ما پخپله وکتل، نو هغه ژوند دلته په حیوان نه تېرېږي. ډېر ثقیل، اوبه نشته، د خوړو لپاره څه نه وو میلاویدل. او بس دې ته موږ مجبور شو یاره، چې دې ژوند نه انسان د چا لکانو چې هلته خپله د مرګ سوال کوو چې یاره زه دا ژوند ځوان نه ده پکار. مولد شم خدای سختی نه څکه ډیره سختی و. نو یو انسان چې خوراکونه کوي، یو انسان چې بونس پینه وسنګ ژوند وی، یو انسان چې کپلې بدلې نه کوي، یو انسان چې ونه لامبي، یو انسان چې وبنه وینا وسنګ ژوند وی، هغه ژوند چې تا په میاستو میاستو الکانو په میاستو میاستو غوته وبنه چې هغه هلته په وبنه سره وینځي.
ماشال سی په آیا کلم دا انگیزه په ذهن کې پیدا شوه چې هیواد پریدی او بهرنوی هیوادونو ته لاړ شي؟
لله الحمد، ترسو کېدای شي زه به یوازنی ځوان اوسم افغانستان کې چې ترسو دغه سي مفکوره ماته نه ده پیدا شوې چې زه خپل وطن پریدم. هر څه د امنیت لري که نه لري، که اقتصادي ستونزې دي، که ټولنیز ستونزې دي، که سیاسي ستونزې دي، هر څه چې دی موږ هیواد دی، موږ باید دلته تم شو. او تر څو دغه سي مفکوره راته نه ده پیدا شوې چې زه بهر تلار شم، ځکه چې کوم شخصیت زه ټولو ته احترام لرم، دلته موږ او تاسو یو بل باندې او دغه متقابل احترام خو دلته شتون لري. په خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تعداد ځوانان چې ما ملګري ول چې بهر ته تللي، اول خو ما هڅه کړې چې د هغوی مخه ونیسم چې تاسو بهر ته مځئ، ځکه چې اقتصادي ستونزو سره تاسو مخ کیږئ، رواني ستونزو سره مخ کیږئ. اوس همدا اوس چې زه تاسو سره خبره کوم، د یو ځوان مخه مینیو چې هغه بهر ته لاړ نشي، خو قاچاقبرو دغه مفکوره واړه ول او هغه حرکت کو اس ترکیه کې د ترکیه کې زندان کې پروت ده. ما سره یو دوش په مخ کې اړی کونی وې زه خو دلته زندان کې ما مال 100 روپۍ د ترسو مصرف کړي وې 15000 ډالر مې ترسو مصرف کړي ده. اما ترسو 15000 ډالر مصرف کړي چې آزاد افغانستان پری دی ول تل شي ترکیه کې ځانبندی کې زنداني کې. نو د ځوانانو نه مې هیله ده چې دغه وطن منګو تاسو ته اړتیا لري، منګ چې دغه زین لار شو نو دا وطن چاته پریدو، د دې وطن اصلي وارثان منګو. لکه سرنګ چې هلالي صاحب اشاره وکړه، هغه عظیمه کتله په افغانستان کې هم دغه ځوانان دي، او ځوانان چې د افغانستان پریدي او بهر تزي نو دغه ټولنیز سیاسي او اقتصادي دغه وضعیت څوک دغه تغیرولی شي، څوک پکې سمون راوړلی شي. دا موږ دنده ده، باید موږ دلته تم شو، د بی عدالتۍ په مقابل کې باید خپل مبارزه وکړو، خپل مدني حرکتونه وکړو، تر څو هغه اهداف چې موږ ورته ټاکلي هغه موخ ته موږ ځان ورسو.
ډېر زفنه الهلی صاحب، تر ډېره نیوکې پر حکومت دي ډېرې ځوانان کله چې دوی بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي، دلیل راوړي چې حکومت ورته کار نه دی کړی، حکومت ورته د امنیت زمینه نه ده برابر کړې، حکومت ورته کاري فرصتونه نه دي برابر کړې. ځوان ته څه پکار ده چې د حکومت لپاره وکړي؟
داسې خبره ده چې په وسنی وضعیت کې د افغانستان وسنی ایسای کې 2% ځوانان تشکیلي. لکه څنګه چې زه یو ځوان یم، د ځوانانو مهنیت کې کار کوم، وقت ډېرې ناخوالې په هیواد کې شته، موږ باید د دې سترګې پټې نه کړو. خو ځوان باید ازمو اراده د لاس ورنکړي. موږ باید خپل د هیواد پخوانی بګراوند ته وګورو چې موږ په کوم حالات کې یو. په هیواد کې چې څلور لسیزې جنگ تیر سي، آیا د ځوانانو توقعات باید اروپا، امریکا او یا د زموږ گاونډي هیوادو پاکستان او ایران پر کم وی کیا؟ موږ باید څو ګورو. ځوان باید دې ته زیر شي چې موږ په څه حالات کې، آیا موږ د هغه پیلي وضعیت چې دغه څه وتلی، آیا زموږ په هیواد کې د امنیتی ستونزې نشته؟ زموږ په هیواد کې کچيري امنیتی ستونزې نه وای، موږ په هیواد کې به ګډ شمیر فابریکې وای. ځوانان که څنګه موږ د هیواد اکثر ځوانان په د علم په کانه نه دي سنبال، خو کم تی دا چې دی عوام د هیواد څخه ناخواله دي، خو د هیواد نه خالی سر ټکی هغه دی به هر هیواد وته. خو د ځوان لپاره دا ازم اراده نه دی، ولی دا مش باید دی ته دغه کوچ ځوان هیڅ وخت نه دی چې د ځوان د هر پرد افغان چې دی مش په غبن ډیر خپه کیږي. د ځوان پیسې ولی دا د هیواد یو مانوي شتمنی ده. ځوانان نه باید خپل هیواد ترک کړي. موږ وای د سیاسي، فرهنګي، اقتصادي د هر اړخت خپ هیواد کې دا یو ډیر منفي اغیز کوي د ځوان تک. نه باید چې ځوان خپل ازم اراده د لاس ورکی او بل هیواد ته خوشاله سي. مخ کې عرب صاحب کې څو کړه، وخت چې موږ د انساني کرامت پر برابر یو ځوان ته احترام نه کیږي، او کبیا وسی او هغه هم د خپل هیواد په الکنی دی، په دې حالات کې ولار سي او برته د دوستونو سره مخامخ خپل د هیواد برتر اتګ هله کوي. نو موږ د ځوانانو مهنیت کې موږ همیشه څونی مخ کې موږ د ماجرینو کم تتللی، او موږ ځوانان ته هغه کسان چې کډوال سي و غوتم ګل ورې. دا په دې معنی نه چې ګل مور وې، دا معنی چې دا یو مشترک موږ دې ته ارج قائل سو چې تاسو خپل د هیواد تتللی برته هیواد ترالی، نه خالو لکبل تتللی وای برته خپل هیواد ترالی. دا تاسو کور دی همیشه راسي. موږ تاسو ټول د یو کورنۍ حیثیت لرو. ځوان نه باید خپل مولا د لاس ور کې چې زه پستون زولاړم به هر هیواد ته برتراله ماته څوک ته قرارداد پستر. په افغانستان کې موږ دې ته هیله من یو چې راتلونکي کې به بلکې دا وضعیت تر ډېر ښه شي. پیلي وضعیت کې به انکشافي پلانونه سته، او راتلونکي کې به دا اوس راتلونکي کال ته 2000 پروژې تصویب شوي چې 2000 ځوانان په هرپیو بخښو کې بلکې کارونه وسی. موږ دا اوس د ځوانانو مهنیت کې د پانتونو سره قرارداد کړی، د ځوانانو تخفیف په اړه د هرپیو کورسو سره مو کړی دی. ځوانان تم په الحال سیاسي مشارکت باندې پارلمان حکومت د هغه شان دي چې په تدریجي مراحل کې به ځوانان خپل ارمانونه ته ورسي. خو موږ باید خپل هیواد پکې تو سره خواهشات دومره جګ نه وي، ولی موږ د بد نه خالص سره مخامخ یو، باید په دې حل قناعت وکړو.
یعنی هواد لا هم ځوانانو ته اړتیا لري چې دا هواد باید
هواد ځوانان دی هواد د تملا د زدستنی ته د حیثیت لري. په دې هواد کې چې دوش په تسلن ځوانان دي، ته په رچ ځوانان یو ډیر عظیم قتله ده. بعد دې قتلیت استفاده وسی په دې مرتاس کې ګورو په هواد کې چې هر نه خاله په هر هواد کې اقتصادي که سیاسي بوران دي که هر بوران دي، دا ځوانان هم څه مشک په وضعیت ته وسو ګورو. کوم مخالف جنا کې کوم مخالفین دي که زموږ ته افغانان دي چې جنگي هغه ته ځوان قوت دي. موږ نه باید ځوان په پسپکستر ګورو. د هر ځوان تل د هیواد څخه یو ستر ځای بول.
مننه مشال سپتاسه ته مترکم. بل اخره ځوان ته څه پکار ده په افغانستان کې؟
ځوان ته لکه چې ټولو دوستانو اشاره وکړه، اراده قائمه اراده پکار ده چې دلته تم شي افغانستان کې، او ځان ته اهداف او موخې وټاکي او موخ ته ځان ورسوي، البته د مشروع او قانوني لارو نه.
زما پیام ځوانانو ته همدا ده چې اول خو دغه وکړي، خپل وطن کې خپل ځان سرمایه ګذاري وکړي او همدلته پاتې شي. هغه مشکلات چې موږ په هغه هیواد کې ولیدل، نو ځوانانو ته همدا دغه ده وړاندوینه ده چې تاسو دا مشکلات په ځان مه ګڼئ او په ځان مه ازموئ. موږ ازمایل لري، تاسو په ځان مه ازموئ، او له دولت نه همدا هیله ده چې کوم شعارونه چې تاسو ورکوئ هغه په عمل کې تطبیق کړي. نو ځوانانو ته به دا زمینه مساعد نه وي او انګیزه نه پیدا کړي چې هغه بل هیواد ته لاړ شي او مشکلات په ځان وګڼي او بې ځایه مصرفونه په ځان وکړي چې نتیجه هم نه لري.
مننه میلمنو چې نن مو په خبرونه کې ګډون وکړ. سره د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، دا واز مونږ د نننۍ اونۍ د ځوان فکر خبرونه چې ما عبدالله حنانزي تاسو ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خبرونه پورې مو په لاس پارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو اوریدونکو.